په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د مومندو د یوې ماشومې مړې په اسلام آباد کې موندل شوې ده. د خیبر پختونخوا د روغتیا کارکونکو وایي دوی به هم د صحت په محکمه کې د نوي نظام پر سر د ډاکټرانو ملاتړ کوي. او په بحرین کې به په راتلونکي میاشت کې د امریکا په قربتو په غونډه کې د اسرائیل فلسطین د سولې پلان په ډاګه کیږي. د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد په چک شهزاد سیمه کې لمومندو سره تعلق لرونکي د یوې ماشومې فرشتې مړې موندل شوې ده. د فرشتې پلار ګلنبی بیګا مشال ریډیو ته ویل لس کلنه لور یې د مې په 15 ورکه شوې وه. د مې په 6 مړې وموندل شو. نوموړی وایي د فرشتې د ورکې دروسته دستي په تاڼه کې اف آی آر کول غوښتو، خو هغې د لادرکه کېدو رپورټ ولیکو او اف آی آر یې بیا د ځینو سیاستوالانو خبریالانو د هڅو وروستو د مې په 19 درج کړ. د فرشتې پوسټ مارټم رپورټ لا نه دی راغلی، خو کورنۍ او پولیس ګومان کوي چې هغه د جنسي تیری وروسته بچل شوې ده. د فرشتې کورنۍ وایي چې د پولیسو پر وخت د اف آی آر نه درج کولو خلاف به احتجاج کوي. بلخو پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي د فرشتې د موندلو لپاره پوره هڅې کړې وي. د خیبر پختونخوا د روغتیا کارکونکو د صحت په محکمه کې د نوي نظام پر ضد د ډاکټرانو د ملاتړ اعلان کړی دی. پرون په پیښور پریس کلب کې تر خبري غونډې وروسته د روغتیا د کارکونکو د ټولنې مشر سید رویدار شاه مشال ریډیو ته ویل وزیر اعلی محمود خان سره تر غونډې وروسته د ډاکټرانو تګلاره باندې نور روغتیایي کارکونکي هم عملي کوي.
زمونږ د ډاکټرانو خبره یو ده، بیا لنه ده. که چېرې خبره حل شوه زمونږ هیڅ ضرورت نشته. که حل نه شوه ډاکټران د میټنګ نه راشي، بیا به مونږ کینو خپلو کې او یو ځای به لایحه عمل جوړو، مشترکه لایحه عمل وي چې په هغې کې به پیرامیډیکلي وي، په هغې کې به نرس وي، په هغې کې به اپ کام وي او په هغې کې به کلاس فور وي. زما ګریډ 14-17-18 پوسټونه دي چې هغه ختمیږي، زه به څنګه منم ده؟ 60,000 نه 70,000 پورې مونږ ملازمین یو.
د روغتیا کارکونکو او ډاکټران وای د صحت محکمې د نوو اصلاحاتو تر مخه به روغتونونه د روغتیا تر ضلعي ادارو لاندې راشي او سرکاري اسپتالونه به شخصي شي، خو حکومت ویلي داسې کومه اراده نه لري. البته د نوي نظام له مخې روغتونونه سمول غواړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند وای د مې په 18 بعد د تکبیر ورځې په مناسبت سره په اسلام آباد کې غونډه کوي او د اختر وروسته به د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد رابطه مهم چلوي. د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل ګرانۍ ته په کتو سره باید د یو کس لږ تر لږه میاشتنۍ تنخواه 6,000 روپۍ شي او په بجټ کې د نوي ټکسونه نه لګول کیږي، ځکه چې له دې سره به ګرانۍ نوره هم زیاته شي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو مشیره فردوس عاشقوان وایي پاکستان چې اوس دا وخت د کومو مشکلاتو سره مخامخ دی، هغه د تیرو حکومتونو د درغلیو نتیجه ده. د پاکستان چارواکي وایي حکومت پر مالی بدعنوانی او نظر ساتونکو نړیوالې ادارې اف اے ټی ایف له خړ لیست څخه د وتلو هڅې کوي. په قومي اسمبلی کې د بهرنیو چارو د څارنې کمیټې مشر او د تحریک انصاف ګوند غړي ملک محمد احسان توانا پرون مشال ریډیو ته ویل حکومت د اف اے ٹی ایف غوښتنو پوره کولو لپاره ځینې سخت دریځه کسان نیولي او د ځینو ډلو نمونه د بندیزونو په لیست کې اچولي دي.
جو پوسیبل ہے ملک کی بہتری کے لیے وہ انہوں نے
ہر سچے دا ملک بہتر ہے لپارا ممکن دی حکومت حقا کوی کم وقتنی چی دی دا حقی پارا حکومت قدم مناخست دی دیو تنظیم پا بارکے ہم او نور چی کم مسئلی دی دا حقی لپارا حکومت دا سی گام مناخست دی چی منتری دا خود تمال رو منگ یو زموار قوم یو دا ترہ گرائی زپلو لپارا قامی ایکشن پلان ہم لرو.
اف اے ٹی ایف په جون کې د امریکا په فلوریډا کې غونډه رابللې چې پکې به د پاکستان نوم د یاد ادارې له خړ لیست څخه د لرې کولو یا په تور لیست کې د شاملولو په اړه پریکړه کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د 9,000 استادانو د برتی کولو په قبایلي ضلعو کې د ډنګو سکولونو د بیا بدانۍ اعلان کړی دی. د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنګش پرون مشال ریډیو ته ویل په صوبې کې د تعلیم معیار ښه کولو لپاره وار له مخه 10,000 استادان برتی کړي دي. نوموړي زیاته کړه په قبایلي ضلعو کې په شاوخوا 950 ډنګو شوو سکولونو کې د 350 د بیا بدانۍ لپاره فنډس ورکړي او په غیر فعال سکولونو کې د 500 استادانو د برتی کولو منصوري هم ورکړې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د مخ په زیاتیدونکو متنازع بیانونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له دواړو ادارامو سیدو غوښتنه کړې ده. د واشنگتن او تهران ترمنځ د مخ په زیاتیدونکو ترنګلتیا په حالاتو کې د مې په شلمه امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټویټر ولیکل، که ایران جګړه غواړي نو دا به په رسمي توګه د هغه هیواد ختمېدل وي. د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ولسمشر ټرمپ هغه بیان رد کړی چې ظریف د ټول وژنې پیغورونه بللي دي. نوموړي امریکا ته خبرداری ورکړې چې ایران ته د دړکې نه ورکوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویل د مې په 19مه د ویشتل شوي هغه توغندي په اړه اندېښنې لري چې په بغداد کې د بهرنیو هیوادونو سفارتخانو په سیمه کې د امریکا له سفارتخانې سره په 1500 میټره فاصله کې غورځېدلې ده. امریکا به په بحرین کې د هغه نړیوالې غونډې قربتوب کوي چې پکې به د ولسمشر ټرمپ ته اوږدې مودې راهیسې د ځنډ ښکار د اسرائیل فلسطین د سولې پلان لومړۍ برخه په ډاګه کیږي. د جون په 15مه شپږویشتمه په دې غونډه کې به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړې ختمولو د اقتصادي ګټو په اړه هم خبرې کیږي. د سولې په دې پلان کې د فلسطین په خاوره د لوړې کچې سرمایه کاري او انتظامي جوړښت یا انفراسټرکچر کارونه شامل دي، خو د رپورټونو له مخې د بحرین په غونډه کې د مهمه سیاسي عناصرو په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي او په غونډه کې به د خړې په مهمو نقطو لکه د پولو، بیت المقدس حیثیت، فلسطینی کډوالو، د اسرائیل د امنیت په اړه بحث نه کیږي. او اخیره خبر دا چې په شمالي مکدونیا کې چارواکي وایي د سربیا په پوله د یوې لارې په سر کې 8 عراقي پناه غوښتونکي موندلي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دا 8 سړي د مې په 19مه ناوخته په پوله د امروزا گشت پر مهال په هغه ټرک کې موندل شوي دي چې په د بلغاریا نمبر پلیټ لګېدلی و. د خبرونو پای او سم د همکار نه د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ اتیا پیسې اخستل کیږي او 150 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 180 روپۍ 40 پیسې او 180 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 140 روپۍ 40 پیسې او 115 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 40 پیسې او 40 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 90 روپۍ 40 پیسې او 90 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 201 کم نوي ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات نه 40 او کم نه کم 44 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د فرشتې په نوم د هغې لسکلنې پښتنې جینۍ مړې چې پرون په اسلام آباد کې په خراب حالت کې موندل شوې، نن هم د اسلام آباد په یوه مسافاتي سیمه کې خاورو ته سپارل کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې زرګونه کارکوونکي تیار دي چې له حکومت سره د ډاکټرانو د نننیو ممکنه خبرو د ناکامۍ په صورت کې دوی هم د ډاکټرانو په احتجاج کې شامل شي.
پیرامیډیکلی می پاره کې به نرس می اپ کام می او پاره کې به کلاس فور می 60,000 نه ولا 70,000 پورې موږ ملازمین یو.
د جمعیت العلماء اسلام فید علی مشر مولانا فضل الرحمن وایي اپوزیشن ګوندونو د اتوار پر ورځ په خپل غونډه کې لختر وروسته د حکومت ضد احتجاج پیلولو هوډ ښکاره کړ.
دا پیسې جوړ کړو دی آتا چې موږ ملک په موجوده صورتحال کې په کم از کم پروګرام باندې موږ شو.
او د تعلیم لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وایي په قبایلي ضلعو کې وران شوي سکولونه بیرته جوړوي او استادان پکې برتی کوي.
دا کوم سکول نان فنکشنل دی دی لپاره چې د 2400 ټیچرانو اډورټایزمنت مکړو نو دې سکولونو کې به نو ټیچرانو راشي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم په اسلام آباد کې د یوې پیښې په اړه واورېدل چې دغلته د ممندو نه کډواله شوې یو کورنۍ چې د هغې یوه ماشومه د 10 کالو وه فرشته نومېده څو ورځې مخکې ورکه شوې وه. پرون بیا هم په اسلام آباد کې په یوه سیمه کې مړې چې ډېر په خراب حالت کې و هغه وموندل شو. اف آی آر د دغه پیښې درج شوې دی. بیا بیګا ناوخته دغه مړی پوسټ مارټم هم وروسته لاغې چې هلته ځینو فعالانو او د قومي اسمبلۍ ځینو غړو احتجاج وکړو نو پوسټ مارټم هم شوی دی. خو نن بیا دغه تازه معلومات اخلو چې نن سروان دی احمد الله زمون خبريال په اسلام آباد کې را سره ټلیفون پلی کړی. احمد الله ستړي مشه ته بیا وایو ک بیا معلومات راکې چې منګه په دې ټولنیز میډیا ګورو چې دغه جنید دغه ماشومې مړې راغست دی پکټ کې دی او خلک ور سره روان دي. دوی وایي چې احتجاج به هم کوي او سړک په بندي او بیا به خاور ته څه وخت سپاري جنازه به چرته کیږي او څه تیاری دی په دغه کله.
بچا صاحب بالکل کله چې بیګام اخستان پوسټ مارټم رپورٹ وکړل شو نو د هغه ورستو نن سهار پښپګ بجی باندې مړې چې کوم هغه خپل وارثانو ته ورکړل شو او د هغه ورستو چې کومې د فرشتې پلار ګل نبی وکړل چې سره زمنګ خبري وشول نو هغه دا ویل چې د لور خخول نو وړاندې به دا منګ راوړو او په سړک باندې به یک دو او زمنګ دا غوښتنه ده چې نه صرف د دې قاتلان دیونی ولې شي بلکې منته د انصاف هم راکړل شي. د جنازې وخت یولس بجی ورکړل شو نو هغه ما جنازه چې کوم اگر واغستل شول او د چکشزاد مخکته چې کوم ترامړي چوک دی نو په هغه کې دغه جنازه چې کوم راوړله او په مین سړک باندې کې خوده شول او دغلته د کوم د ماشومې د کورنۍ نه علاوه په ګنشمیر کې چې کوم نور خلک موجود او هغه مظاهره وکړله غوښتنه دا کوله چې نه صرف قاتلان دی ونیول شي بلکې پولیسو اف آی آر ولې نه درج کوو د دې پلټنې دی هم وکړل شي او دا چې کوم متاثره کورنۍ د دې انصاف هم ورکړل شي ځکه چې د کډوالۍ ژوند دلته په اسلام آباد کې تیری او په مومندو کې د خراب حالات او ورستو د دلته راغلی نو مطلب د دلته راغلل او دا قسمه ظلم وسره کیږي نو د دې مخنیوي دی هم وکړل شي. نو د جنازي وخت یولس بجې ورکړې وو خو دې بیا مظاهره چې کوم واغ روانه و او وسنه لګ شي به ورستو ویل کېږي چې په امدغه علیپور چې کندي کې د خلک اوسېدل دا کورنۍ اوسېدل نو امدغه تل بدا جنې چې کومه ده هغه خخی نو اوس پورې دی مړې وړې دی نو اوس لږه شیبه کې بدا مړې خخ کړلې شي خو مظاهره چې کومه دی وای چې موږ به د غوښتنې تر هغه وخت پورې موږ دا مظاهره به چې موږ له څو پورې انصاف نه ملاو شوی.
صحیح او حکومتي خلکو خو به د سر رابطه نه کړي څوک پورغلې نه دغه کورنۍ ته یا دغه د چې کوم لاټړې دی فعالان دي وسره ناستي په دغه ځای کې
باچا صاحب د حکومت لخوا څوک نه دی ورغلی خو په رسنیو کې په ټولنیز میډیا کې دا خبرونه هم مخه ترازی چې د کورونو چارو وزیر چې کوم دی اغیر دی پیښه نوټس اخستې ده خو تر اوسه پورې دا صرف دا خبرونه راغلي مخه ته خو تر اوسه پورې دی حواله سره ته نوټیفیکیشن مخه ته نه دی راغلي. نو آیا چې دې کې څومره رښتیاواله دی خدا به د کورونو چارو وزارت لخوا بلګه شیبه کې دا هم معلومه شي خو تر اوسه پورې د حکومت لخوا یا بلکم اعلی چارواکي چې کوم دی هغه دغلت نه دی ورغلی او نه دی مظاهرینو سره ملاقات کړی دی خو
صحیح شو ډیره مننه. اسلام آباد از مون خبریال احمد الله او مونږ دغه پیښه په اړه کوم سر تازه معلومات راځي نو تاسو سره به شریک کو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا د روغتیا ادارې د کارکونکو ټولنې په پیښور پریس کلب کې په یو خبري غونډه کې په صوبه کې د صحت د نوي نظام معرفي کولو حکومتي پروګرام پر ضد د ډاکټرانو د هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی. د روغتیايي کارکونکو د ټولنې مشر سید رویدار شاه پرون مشال رېډیو ته وویل د صوبې له اعلی وزیر سره د ډاکټرانو د نننی ممکنه ملاقات وروسته چې ډاکټرانو هر پریکړه وکړه دوی به ملګري وي. د صوبې د سرکاري روغتونونو ډاکټرانو له پرونه خپل هړتال په جزوي توګه ځنډولې دی. غلام غوث معلومات راکوي.
په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته د روغتیا په بیلابیلو برخو کې د کارکونکو د ټولنې مشر سید رویدار شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ډاکټرانو او وزیر اعلی ترمنځ د نننی ممکنه غونډې وروسته ک ډاکټران د راروانو احتجاجونو لپاره سره تګلاره هم جوړوي نو هغه به ورسره هم ملګری وي.
زمونږ د ډاکټرانو خبره یو ده بیا نه ده اماره چې ډیچه زمونږ خبر هم نو دا غیم ده که چېرې خبره حل شو زمونږ هیڅ ضرورت نشه حل نشو ډاکټران د میټینګ ناراضي بیا به مونږ کینو خپل کې او یو ځای بل عمل جوړو چې پاغه کې به پیرامیډیکلی می پاغه کې به نرس می پاغه کې به اپ کام وی او پاغه کې به کلاس فور می زما ګریډ 14 16 17 18 پوسټونه دي چې هغه ختميږي زبا څنګه منم ده 60000 نه ولا 70000 پورې مونږ د غیو د ملازمین یو.
ډاکټرانو تر دې وړاندې ویلي وو چې د ځلې هیلت اتارټیان ولاندې د هسپتالونو راوستل د سرکاري هسپتالونو د شخصي کولو په معنی دي خو صوبایي حکومت ویلی وو چې هغه د هسپتالونو د شخصي کولو هیڅ اراده نه لري او دوی د نوي نظام لاندې د هسپتالونو نظام سمول غواړي. په دې لړ کې مې د صحت د کارکونکو د ټولنې د جنرال سیکرټر قاضي نعیم نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل.
ما مونږ ډاکټرانو سره بالکل د مرسته اعلان کوو. دا خو مطلب دغه نه دی کنه بزنس سنټرز خو نه دی چې په دې کې مونږ پیسې ګټو. د قرضې او د ګرانټ ذکر پکې ذکر دی چې دا دی پرایورټایز کوي دی بدیله پیسې ورکي بیا به وي چې تاسو اوس په دې باندې منافع وګټئ او دا مونږ ته واپس کړي.
د خیبر ټیچنګ روغتون یو کارکونکي مثال خان مشال ریډیو ته وویل چې د زیلو د هسپتالونو لپاره د نوي نظام راوستلو نه وړاندې حکومت دا ازموینه د پېښور په درې واړه لویو هسپتالونو کې کړې ده.
دا هسپتال مخکې دغه ته چلیدو او کدي منیجران راوستي اوس هم مال چلیږي په یو کټ کې درې درې سلو سلو مریضان پرتی. دا صرف د خلکو له پیسو ټکو د پیداوار لپاره پکې چې چې ډیر کم امینو دا شل منیجران دي. دا چې کم نینو دا د کټ منیجر دی او دا د باتروم منیجر دی او دا فلانیشي منیجر دی. هغه ډاکټران ګایډډ کین او ډاکټر اړېډي په خپل کارخانه پیږي چې هغه ایم ای سی بی ای سی سره برازي او هغه پیږي.
یاد دی وی چې د مئی په 14 د صحت د صوبایي وزیر هشام انعام الله او د ډاکټرانو ترمنځ د تاو تریخوالي د پیخي روستو ډاکټرانو په ټوله صوبه کې مکمل کاربندیز تر سره کړی وو. خو د وزیر اعلی محمود خان او ډاکټرانو ترمنځ د نننی ممکنه مذاکراتو پوری د پرون نه په پیښور کې د ډاکټرانو کاربندیز په جزوی او عریضي ډول ځنډول شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه سلا شوي چې لختر وروسته د حکومت پر ضد احتجاج پیل کړي. د جمعیت علماء اسلام فیډ علي مشر مولانا فضل الرحمان وایي موجوده حکومت د نااهله کسانو لاسو ته ورغلی چې له وجې ولس د ګرانۍ په څیر له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دی. د سیاسي چارو ځینې پوهان بیا وایي اپوزیشن ګوندونه د خپل سیاست بچ کولو لپاره د احتجاجونو لار خپلوي، بلخوا حکومتي چارواکي لاس پښې وهي چې د هیواد اقتصاد له نور تاوانه وژغوري. انیسا اجمل د دې موضوع تفصیل راکوي.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د اپوزیشن ګوندونو په مشوره به د اختر روستو د حکومت خلاف احتجاجونو لپاره ټول ګوندیزه غونډه رابلی. نوموړي د ګل پورس مشال ریډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې ویل د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ په تیرو سومیاشتو کې ډیر اختلافات پاتې شوي دي، خو د اتوار له غونډې داسې څرګندېږي چې ټول د حکومت خلاف یو دریز لري.
سره د اختلافات هم مونږ یو ځای کېدای شو. د بلاول په بلنه باندې مریم نواز او حمزه شهباز دواړو شرکت وکړ. دغه بیګانه چې کوم مظاهره دوی وکړله دې سره خو دوی دا میسج ورک دنیا ته چې موږ د ملک په موجوده صورت حال کې په یو مینیمم پوینټ باندې په کم از کم پروګرام باندې موږ یو ځای کېدای شو او په دې باندې یو مشترکه حکومت عملي هم جوړولی شو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په بلنه د اتوار په ماښام په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو پریکړه وکړه چې د حکومت خلاف به د اختر وروستو احتجاج پیلوي. خو پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافاتو ته په کتو دا ممکنه ده چې د حکومت پر ضد به د اپوزیشن احتجاجونه بریالي شي. د سیاسي چارو پوه ډاکټر خالد غوث وای په پاکستان کې وړاندې هم سیاسي ګوندونه د حکومتونو خلاف یو ځای شوي دي او مشترکه دریسي خپل کړي دي.
اور ابھی جو ہم سیاسی جماعتوں کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں یہ دکھتا ہے کہ
په موجوده وخت کې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د درغلیو، نیب او ګرانۍ په اړه یو شاندري دلري. موجوده حکومت په خپل اپوزیشن ګوندونو ته د احتجاجونو لپاره موقع ورکړی دی. د پی ټی آی حکومت لپاره د چی په معاشي، ټولنیزه او سیاسي توګه خپل پالیسیانی سمې کړي او اپوزیشن ته د احتجاجونو موقع ورنه کړي. موجوده حکومت زیات پام درغلیو ته کړی دی او اولس یې پام غورځولې دي. په ټولنه کې د اطمینان لپاره ضروری ده چې استحکام پیدا کړل سي، خو د موجوده حکومت دی لړکی کوم ګامونه نه دی لیدل سوي.
د سیاسي چارو یو بل پو او خبريال حمید میر وای نظریاتي اختلافات لرونکو اپوزیشن ګوندونه اکثره د بیلابلو حکومتونو او امریت خلاف یو شوي دي. نوموړي سیاتوي د اپوزیشن لخوا د موجوده حکومت ضد احتجاجونه د خپل سیاست بچ کولو لپاره دي.
کم از کم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو تو کوئی کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے.
مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی خپل د یو تحریک چلولو په پوزیشن کې ندی، ځکه چې مشرانی په بیلابیلو مقدمو کې گیر دي. خو دوی محسوسوي چې په پاکستان کې گرانی او دولس ستونزې زیاتې شوې دي. دا ګډوره ویریږي چې کولس خپل راووت نو د مولانا فضل الرحمن غوندې کسان چې لوړان د احتجاجونه کوي ولس به ورسره یو ځای شي او بیا به مولانا صاحب مخکې شي او دوی به وروسته پاتې شي. اپوزیشن ګوندونو ته داسې ښکاري چې که د حکومت خلاف احتجاجونو کې دوی خاموشه پاتې شول نو کېدای شي چې سیاست ته یې زیان ورسیږي.
شاید ان کی سیاست کو بہت
دچکا پہنچے. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اتوار پورس یو غونډه ته د خبرو پر وخت ویلی چې د تیرو حکومتونو د پالیسی او لوجه حکومت بهرنی او کرسو او اقتصاد په برخه کې لګړو مشکلات سره مخامخ شوه، خو په خپل اغشمونې ټینګار کړي چې ډیر زر با پاکستان په سیمه کې پتوندې سره پرمختګ کوون کې یو هیواد جوړ کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو سپو 2013 15300 شپېته او 15555 کیلو هرتز.
پاکستان مسلم لیگ نون گندوائی د روانی مے میاشتی پر اتوشتما بعد یوم تکبیر روز پر مناسبت پر اسلام آباد کی غنڈ کی اختر نورست پر ملک کی گرانے و بے روزگارے پر زد رابطہ مہم چلے وی. حکومتی گند بیاوائی اپوزیشن گندنا د احتجاج حق لری، خو ہم دوی پر تیر حکومتوں کی شو درغلے و پاکستان ل مالی مشکلات و سر مخامخ کرے دے. احمد اللہ معلومات را کوي.
پرون د ګل پورس په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشاورتي غونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل هدف یې حکومت را غورځول او په واک کې راتلل نه، بلکې اولس ته راپېښې ستونزې حل کول دي، او که د اولس د ستونزو حل په انتخاباتو کې وي نو دې لړ کې فیصله به په ټول ګوندیزه غونډه کې کوو. د شاهد خاقان عباسی وینا وه په ملک کې د بیروزګارۍ، ګرانۍ او اولس ته راپېښو نورو ستونزو طرف ته د حکومت پام راړولو او د هغه حل لپاره د اخترنه اورستو یو رابطه مهم چلو. د سره سره زمنګ زنی غوښتنی دي او غواړو چې حکومت پر عمل وکړي. لومبه غوښتنه مودا ده چې د دومره زیاتې ګرانۍ اورستو حکومت د کم نه کم اجرت 40000 روپۍ مقرر کړي. بل دا چې د ګیس، بجلی او پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې چې حکومت کم اضافه کړي ده نو هغه دی واپس واخلي، او پر راتلونکي بجټ کې د نوي ټیکسونو لګولو نه ډډه پکولو سره د ټیکس په شرح کې اضافه هم نه کوي، ځکه چې د ټیکسونو شرح زیاتولو نه هم په ملک کې ګرانۍ زیات دی. د حکومت پر ضد اپوزیشن گندونو احتجاج فیصلہ با پٹول گندی زغونډه کې کوو. خود مئی په 28مه نیټه با مسلم لیگ نون د یوم تکبیر ورځ په مناسبت سره په اسلام آباد کې غونډه کوي چې ورته بعد مریم نواز په ګډون د ګوند نور غړي وینا کوي. د مسلم لیگ نون د غوښتنو په جواب کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقوان په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل نن چې پاکستان د کمالی مشکلاتو سره مخ دی نو دا د تیرو حکومتونو د غلیو نتیجه ده، نو نن دوی ته د اولس د ستونزو خیال څنګه راغې. د نوموړي وینا وه احتجاج کول د اپوزیشن ګوندونو حق دی او حکومت به یې نه منې کوي، ځکه چې موږ هیڅ قسمت او تریخوالی نه غواړو، خو مطبوعاتو له پکار دی چې د اپوزیشن ګوندونو احتساب دې وکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د تور پیسو د وینځلو او سختریزو ډلو د مالی سرچینو د ختمولو پر چارو د څار اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس د جون په میاشت کې پریکړه کوي چې پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل کی کنا چرته چې سختریزي ډلې په اسانۍ پیسې پیدا کولی شي. پاکستان لا وار لمخه په خړ لیست کې شامل دی. چارواکي هیله لري چې له دې به ووځي او په دې توګه به له هغو اقتصادي ستونزو ځان وساتي چې د دغې ادارې په لیست کې د شاملې دو له کبله رامخته کیږي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل لري.
د پاکستان حکومت کوشش کوي چې پر مالی بدونونیو نظر ساتونکي نړیوال ادارې اف اے ټی اف له خړ لیست څخه ووځي او په تور لیست کې رانشي. په شپږ دېرش غړو هیوادونو مشتمله دغه اداره د جون په میاشت کې په دې اړه د امریکې په فلوریډا کې فیصله کوي. په قومي سملې کې د بهرنو چارو د څارنې کمیټې مشر او د حکمران تحریک انصاف ګوند غړي ملک محمد احسان توانا د مئی په شلمه مشال ریډیو ته ویل حکومت د اف ای ټی اف غوښتنو پوره کولو لپاره ځینې سخت دریځه کسان نیولي او د ځینو ډلو نمونه د بندیزونو په لیست کې اچولی دي. اغه د دې غوښتنو وضاحت ونه ک خو ویل
جو پوسیبل ہے ملک کی بہتری کے لیے وہ انہوں نے معاملہ
ہر سچ د ملک بہتری لپاره ممکن دی حکومت هغه کوي کوم وختنی چې دی د هغه پاړه حکومت قدمونه اخیستي وي یو تنظیم په بار کې هم او نور چې کوم مسلې دي د هغه لپاره حکومت داسې ګامونه اخیستي چې موږ ترې د خو تملرو. پاکستان د نړیوال کلی برخه ده، موږ یو ذمہوار قوم یو، د ترهګرۍ زپلو لپاره قومي اکشن پلان هم لرو. نو دې هر څه په کتو سره چې کوم وختنی شوی وي حکومت د هغه پوره کولو لپاره ګامونه اخیستي دي. ټول ادارې په دې لګیا دي.
د پاکستان حکومت د مئی په لسمه د هند او امریکا لخوا په ترهګرۍ تورن حافظ سید لخوا جوړه شوې جماعت الدعوه ډله او د دوی و خیریه ادارې ناقانونه اعلان کړي. تر دې وروسته د حافظ سید او خې او د دې ډلې یو مشر عبدالرحمن مکی ونیول شو. حافظ سید هم تر نظارت لاندې دی. پر حافظ سید په هند کې د حملو پلانولو تور دی، خو په پاکستان کې عدالت هغه له تورونو پاک کړی دی. پاکستان ټولی یو ویډلی نه قانونه ګرځولي او بانکي اکاونټونه ورلا بند کړی دي. د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی وايي پاکستان باید د لنډمهاله کارونو پر ځای د پالیسۍ په بدلولو سره داسې ګامونه والي چې اثر یې اوږد مهاله وي.
پر سو چې هغه ګامونه نه غوښتل چې هغه ویریفایبل وي انټرنیشنلی، د نن سره جوړی دي. دا خو د تقریبا شلو کالو راځي دا د پاکستان دغه پالیسۍ دا د مشرف په وخت کې د ډیر تر ګډلې او سخت درز ګوندونه هغه بلیک لیست هم کړیو، بیا هغه په بل نامه باندې را پیدا شو. تر سو چې انټرنیشنل کمیونټي یو ارتکاز سره په پاکستان دا به نه وي اچولي، نو داس دا شي نه ویریفایبل نه دي. زما خیال دی چې دا حافظ مکی نیول یا نور خلک دینه سره جوړیږي.
فائنانشل ټاسک فورس یا اف ای ټی اف پاکستان د وسلوالو د مالی سرچینو په مخنیوي کې د ناکامۍ له وجې د 2013 کال په جون کې په خړلس کې اچولې وو او ویلي وو چې کله دې وروسته یې مطمئنونکي ګامونه وانخیستل نو په تور لیست کې به واچول شي. که پاکستان په تور لیست کې راشي نو دغلته بهرنۍ سرمایه کاری کمیدلی او اقتصادي نور خرابېدلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د 9000 استادانو ګمارلو اعلان کړی دی. تعلیم لپاره د صوبې د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله بنگش د ګل پورز مشال لړی ته ویل حکومت یې د دې کار لپاره په راتلونکي بجټ کې پیسې غوښتي دي. کتونکي وایي حکومت باید په پخوانیو قبایلي سیمو کې چې اوس د خیبر پختونخوا صوبې برخه دي د ویجاړو شو سکولونو بیرته رغولو کار ته هم پام وکړي. ممتاز بنگش رپورټ راکوي.
تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله بنگش مشال ریډیو ته ویل چې په صوبه کې د تعلیم معیار ښه کولو لپاره راتلونکي بجټ کې هم د نورو ښوونکو ګمارلو منظوري اخیستي.
متیزی سر لگیا ہو سورا ویکینٹ پوزیشنز دی اگا لگی ہو فل کو لگت سمو دا زیت ضرورت تے دا ٹیچرز تقریباً 17,000 ٹیچرز برتیوں کا مو دی ٹائم کے اس تقریباً 9,000 مزید ٹیچرز مو لگی ہو برتی کو پورا صبح کے کمنگ بجٹ کے 12,000 مزید کنسی ایم آغا میں منظوری انشاءاللہ واخستہ.
بلخو د الف اعلان سازمان عمر ورزی د خونکو د ګمرلو پلان ستایلی، خو سره دا هم ویلي چې سرکاري شمیرنې تر مخه په قبلي ضلعو کې 300 نه زیات سکولونه ودنۍ نه لري. باید چې حکومت د دې پر غولو توجه ورکړي.
غټه مسله زموږ سره په قبایلي سیمو کې دا ده چې کوم سکولونه وران شوي دي د ترهګرۍ په شکار کې، هغه څه 3,000 نه پاس سکولونه دي. خو چې کومه ډیټا اوس موږ سره موجوده ده په هغه کې دا وایي چې 1500 سکولونه جوړ شوي دي او نور سکولونه باندې کار روان ده. د ګورنمنټ یو فیګر دا ده چې 300 او 400 سکولونه داسې دي چې هغه نان فنکشنل دي په ټولو قبایلي سیمو کې، خو ګراوند کې دا حالات نور هم خراب.
ضیاء الله بنگش بیا وایي چې صوبایي حکومت نه یوازې ډیر زر د ړنګو سکولونو ودنۍ رغولو پلان لري، بلکې په قبایلي ضلعو کې به نور خون کې هم وګماري.
قبایلي اضلاع کې د حکومت ډېر زیات توجه دی او تقریبا 750 سکولونه کم ډیمیج وو، نو هغه کې 350 سکولونو لپاره هغه ریکنسټرکشن لپاره مو پیسې جاری کړي دي او د کم سکولونه نان فنکشنل دي د لپاره لګیا یو ټیچرس دي، نو هغه څه ټیچران مو واستولو مو او څه د 2400 ټیچرانو ایڈورٹائزمنٹ مکڑو نو دی سکولنو کے با آغا نو ٹیچرانم راشی انشاءاللہ 5,000 مزید ٹیچرانو کمی ویکنسی ہے بے آغام اپروول ہو کو.
د یادونې ده چې د اعلی وزیر سلاکار جوله بنګش د روان کال جنوري میاشت کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دوی حکومت په قبایلي ضلعو کې شپږ میاشتنی تعلیمي پلان عملي کول پیل کړی چې د جون میاشتې پورې به پې کار روان وي او د دې پلان د لارې به په قبایلي ضلعو کې ټول بند سکولونه پرانستل شي او په دې سکولونو کې به د ښوونکو کمی هم پوره کړی شي. خو سرکاري رپورټونو تر مخه اوس هم په قبایلي ضلعو کې درې سوه نه زیات سکولونه ودنۍ نه لري او بند پرته دي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوواټ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له انیسې اجمله.
د اسلام آباد په چک شهزاد سیمه کې له مومندو سره تعلق لرونکي د یوې ماشومې فرشتې مړې موندل شوې دي. د فرشتې پلار ګل نبی بیګم مشال ریډیو ته وویل لس کلنې لور یې د مې په پنځلسمه ورکه شوه او د مې په شلمه یې مړې وموندل شو. د خیبر پختونخوا د روغتیا کارکوونکو د صحت په محکمه کې د نوي نظام پر ضد د ډاکټرانو د ملاتړ اعلان کړی دی. د روغتیا کارکوونکو او ډاکټران وایي د صحت محکمې د نوو اصلاحاتو تر مخه به روغتونونه د روغتیا تر ځینې ادارو لاندې راشي او سرکاري اسپتالونه به شخصي شي، خو حکومت وایي داسې کومه اراده نه لري. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند وایي د مې په اتشتمه به د تکبیر وسې په مناسبت سره په اسلام آباد کې غونډه کوي او د اختر وروسته به د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد رابطه مهم چلوي. د پاکستان چارواکي وایي حکومت پر مالی بدعنوانی او نظر ساتونکو نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف له خړ لیست څخه د وتلو هڅې کوي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي ملک محمد احسان توانا مشال ریډیو ته ویلي حکومت د اف اے ٹی ایف غوښتنو پوره کولو لپاره ځینې سخت دریځه کسان نیولي او د ځینو ډلو نمونه یې په د بندیزونو په لیست کې اچولي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د 9000 استادانو د برتی کولو او په قبایلي ضلعو کې د ډنګ سکولونو د بیا ودانۍ اعلان کړی دی. دا خبره د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنګش پرون مشال ریډیو ته کړې ده. ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو متنازع بیانونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له دواړو یې د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده. او امریکا به په بحرین کې د هغه نړیوالې غونډې قربتوب کوي چې په کې به د ولسمشر ټرمپ د اوږدې مودې راهیسې د ځان ښکار د اسرائیل فلسطین د سولې پلان لومړۍ برخه په ډاګه کیږي.
او سردونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي اپوزيشن ګوندونو د اختر نه اورستو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ټول ګوندي زغونډه را بللو فیصله کړې ده چې په کې به د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرو لپاره لایا عمل جوړوي. ورسپانه لیکي پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل واک په لومبوي لسو میاشتو کې د اقتصادي پالیسيانو او ځینو نورو ګامونو له وجې د اولس په مسلو کې اضافه کړې ده او دا وجه ده چې اپوزيشن ګوندونو ته موقع په لاس ورغلا چې د حکومت پر ضد مظاهره وکړي. ورسپانه لیکي تحریک انصاف حکومت صرف د یانونو لوجه نه خو ملکی معیشت خ کولای شي او نه خو اپوزیشن ګوندونه د احتجاج نه منې کولای شي. کپ راتلونکو بجټ کې اولس لپاره اسانتیاوي برابر کړي نو امکان شته چې د اپوزیشن ګوندونو احتجاج دومره موثر پاتې نشي. دا نور اسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او اسپانه لیکي د ایولسو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو غونډه د اتوار یا یکشنبه په ورځ په زرداری هاوس اسلام آباد کې وشوه چې پکې د حکومت پر ضد د احتجاج کولو فیصله وکړه. پر اسپانه لیکي اپوزیشن ګوندونه دریز لري چې حکومت ورته په پارلمان کې د خبرو کولو موقع نه ورکوي چې ملکی معیشت او په نورو موضوعاتو خبرې وکړي نو مجبورن اولس خواته د تللو نه علاوه ورسره بل کملار نه پاتې کیږي. ورسپانه لیکي پرم نه احتجاجي مظاهره کول د هر ګوند حق دی خو خبره دا وی چې سړکونو تر وتلو پر ځای پارلمان د نن نه دی په دې موضوعاتو بحث وکړي شي او حکومت له هم پکار دی چې اپوزیشن ګوندونه کمی اندېښنې لري نو هغه دې لري کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي دا ډیره د افسوس وړ خبره ده چې هر کال د پاکستان ستانه لس زره اربع نه زیاتی روپی په غیر قانوني طریقه د نړۍ نورو ملکونو بانکونو ته منتقل کیږي. ورسپانه لیکي د کربونو روپو د سرمایه دومره زیاته ده چې نه صرف په پاکستان کې مسل اربع ډالر غیر ملکی قرضه پورې ده هغه پرې خلاصېدلی شي بلکې یو شمیر لوی پروژې پرې سر ته هم رسولی شي. خو له بده مرغه تر اوسه داسې څه کوټلي ګامونه پورته نه کړی شول چې دومره زیات شمیر کې رقم بهر ملکونو ته لیږلو مخنیوي وکړی شي. ورسپانه لیکي د ملکی قوانینو تر لاندې داسې ګامونه پورته کول پکار دي چې صرف پر راتلونکو کې د ټیکس غلا او په غیر قانوني توګه رقم بهر ملکونو ته لیږلو مخاوني ولې شي بلکې د نړۍ په نورو ملکونو کې چې پاکستانیانو کومې کربونو روپۍ یې خودي دي هغه هم ملک تراوړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اف پی خبر ایجنس د بشری حقوقو ادارو د رپورٹ په حوالہ وای د هند تر تنظیم لاندې کشمیر عام ولس د هندی امنیتی ځواکونو لخوا په پرلپسې ډول زورول کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان د ولسی جرګې د سپیکر څوکۍ لپاره د ټاکنو د بهیر د متنازع کېدو موضوع راخستې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر.
ایف پی خبر ایجنس په خپل یو راپور کې لیکي چې د ګل پورس د بشری حقوقو دوه وتلو ادارو د ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د هند تنظیم لاندې کشمیر کې له دریو لسیزو رواني په لکونو خلکو د تشدد پلټنې وکړي. د ایجنس په خبره د هند حکومت د لادرکشو کسانو د میندو پلرونو یا اسوسییشن آف پیرنټس آف ډیسپیرډ پرسن او جموں کشمیر کوالیشن آف سیول سوسایټي لخوا د دې دعوو او تورونو په اړه په سمدستي توګه د سوایلو نه ډډه کړې او ویلي دي چې چارواکي به ډومبۍ د دې تورونو حرکتونه کوي. د دغو بشري حقوقو د ادارو لخوا په خپور شي به بیان کې ویل شوی چې په ورشتو وختونو کې د امریکایي زندان ګوانتانامو او په عراق کې د ابو غریب پیښو د نړیوالو پام راګرځولای وو، خو په جمو کشمیر کې د لکونو پشمیر په عام ولس تشدد تر دا مهال د خلکو د سترګونو پټ دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل یو راپور کې د افغانستان د ولسی جرګې د نوي سپیکر د انتخاب موضوع راخستې ده او لیکي چې د تیرې اتوار په ورځ د ولسی جرګې د غړیو یوې ډلې چې اکثریت یې ښځې وي د نوي سپیکر مخاوني ولا او هغه د منتخب کېدو نه پس خپل سوکای باندې کې ناشتو ته نه پریخودو. دغه محل ګډوډي شو او بیا امنیتی سرتیری راو بللې شو. د ورسپانې په خبره د تیر خالی پورس د ولسی جرګې غړیو دغه کاروباري او پخوانی پوځي شخصیت میر رحمان رحماني د سپیکر د سوکای لپاره پرته لدی غوړه کړو چې د سپیکر د دندې لپاره د رایو اکثریت ترلاسه نکړو. دا بحران پس له غیره مسته شو چې نوی منتخب شوی پارلیمان د تیر زیات پورس خپل ډومبای غونډه پیل کړه. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د جرګې لپاره شوی ټاکنې درې کاله ځنډ سره مخ شوې وي او بیا پکې د درغلي او بډو رشوتونو تورونه هم مخې ته راغلي. د ورسپانې په خبره په کار خداوا چې د ټاکنو نه یو اونۍ پس د دې ټاکنو نتیجې اعلان شوي وي، خو د دې ټاکنو نتیجې تیر میاشت اعلان شوي او کاندیدانو ته حتمی نتیجې د تیر نه په ورځ ورکل شوي. د ورسپانې په خبره د رحماني په قانوني حیثیت دا ګډوډي په ټلویزیون نیخ په نیغه ولس وکته او بیا پرې په ټولنیزو پاڼو هم بحثونه پیل شول. د ولسی جرګې غړیو د پارلیمان په هغه ودانۍ کې یو بل ته بدره دی ویلي چې پرې په میلیونونو ډالره مصرف شوی او هند افغانستان ته اتیا کړی دا.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په هندستان کې تر انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د هیواد واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي به تر هغې چې تمه کېده ښه نتایج ترلاسه کړي. بلخوا د دې ګوند ځینو سرچینو ویلي د نوي حکومت جوړولو لپاره خپلو ائتلافي شریکانو سره لیدلو کتنو ته چمتواله نیسي. نړیوال رسنۍ وایي د هند راتلونکي حکومت به په کور دننه د بیکارۍ او ورو اقتصادي ودې په څیر چیلنجونه ولري. تفصیل له اجمل انده.
د هندستان د وو پړاوونو عمومي انتخاباتو ته په نړۍ کې د ولسواکۍ د یو لوی تمرین په سترګه کتل کیږي. د انتخاباتو کې رای ورکول چې د اپریل په 11مه پیل شوی وو د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېدل. نظر پوښتنې ښیي چې د نریندرا مودي بھارتیا جنتا ګوند او ائتلافي شریکانو یې تر هغې چې تمه یې کېده ښه نتایج ترلاسه کړي. د رویټرز خبري اژانس د بھارتیا جنتا ګوند یا بی جی پی د دوو سرچینو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي ویلي دا ګوند د نوي حکومت د جوړولو لپاره د خپلو شریکانو سره د خبرو اترو تابع نیسي. خو نړیوال رسنۍ وایي هندو نېشنلیست مشر نریندرا مودي به په خپل نوي حکومت کې اړوي چې د بیکاری څخه نیولې تر رو اقتصادي ودې پورې یو لړه غستونزې کابو کړي چې هندوستان ورسره د محل لاسو ګریبان دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په هندوستان کې پټکلی توګه هر میاشت تر 1 میلیون او 200,000 زیات ځوانان د کار مارکیټ ته راسي او د دوی لپاره د کارموندنې شرایط برابرول به د نوي حکومت په وړاندې لوی ننګونه وي. د هندوستان د اقتصادي وڅارونکو تحقیقي اداره وایي په دې هیواد کې د اپریل په میاشت کې بیکاری 1.6% ته پورته شوه چې دا له 2014 میلادي کال راهیسې د بیکاری تر ټولو لوړه کچه ده. اقتصاد پوهان د رسمي اقتصادي معلوماتو په اړه هم پوښتنې راپورته کوي او وایي په واقعیت کې په هند کې د اقتصادي ودې وضعیت تر رسمي شمیرو هم خړ پړ دی. د رویټرز خبري اژانس وایي د هند نوی حکومت به د اقتصادي ودې لپاره محدود انتخابونه ولري او باید په غور وکړي. سوداګری د هندستان د راتلونکي حکومت په وړاندې وبلستون سده. رویټرز خبري اژانس وایي د امریکا او چین په څیر د لویو سوداګریزو شریکانو سره د هندستان سوداګریزي اړیکې لړزان دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له هند څخه د لوړو ګمرکي تعرفو، له امریکا څخه د واردېدونکو طبي وسایلو د بیو د محدودیت او انټرنیټي سوداګرۍ د اصولو په برخو کې غوښتنې لري. د اقتصاد پوهانو په وینا د امریکا او چین ترمنځ وروستۍ سوداګریزې شخړې هم د هندوستان ستونزې زیاتې کړې. د هند راتلونکي حکومت لپاره د دې هیواد د ملي امنیت سره تړلې مسلې او د پاکستان سره شته کړکیچ هم له لویو ننګونو ګڼل کیږي. رویټرز خبري ایجنسی وایي د مودی د بی جی پی ګوند متحدان بخای یو ځل بیا هغه لنجمنه غوښتنه نوي کړې چې د ایودیا خار کې د شپاړسمې پیړۍ په یو نړول شوي جماعت کې د هندوانو د مندر جوړېدل غواړي. همدارنګه مودی کولای شي چې له جمو کشمیر ایالت څخه چې په هند کې واسینه د مسلمان اکثریت لرونکو ایالت ته د اساسي قانون لخوا ورکړل شوی ځانګړتیا بیرته واخلي. د بهاراتیا جنتا ګوند باور لري چې د ځانګړي امتیاز په جمو کشمیر کې د نورو ایالتونو د خلکو لخوا د ملکیتونو د اخیستو مخنیولي او د نور هندستان سره د جمو کشمیر ګډون ستونزمن کړي.
د سولې پر لور
خپل
پلو غړی چې نور ور بند کی دا د سولې
आवाज دی. د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تحریک طالبان پاکستان بیگا مشال ریډیو ته یو ویډیو لیږلی چې پکې د فدرل بورډ آف ریوینیو ادارې د یو مرستیال کمشنر تر څنګ د جنوبي وزیرستان د لدا تحصیلدار له حکومته غواړي چې دوی د طالبانو له قیده آزاد کړي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي د پاکستان له استخباراتي ادارو او نورو استخباراتي او نورو اړوندو ادارو سره په تماس کې دي چې دغه افسرانو د خوشي کولو غم وخوري. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
تیرا شوا مشال ریڈیو تا دے تاریخ طالبان پاکستان لا طرف ہا یوا ویڈیو را رسد دلے دا چپکو مکش دے ٹانک مرتضان ہا دی فیڈرل بورڈ آف ریونیو اسلام آباد مرستیال کمیشنر ریاض خان میانا ہے او دے سویلی وزیرستان کوٹکی دے سیمن ہا دے لدا تحصیلدار گلدراز او دے ریاض خان درے نو رشتہ دارون جاوت کڑی جاغاولی شوی دی پدا ویڈیو کش مرستیال کمشنر ریاض خان میانای چتروسا پر میجا په خیریت سره یو خدلتا حالات ورځ په ورځ بدلی جی خرابې جی چې په وجه یې د میجا ژوند ته خطرې زیاتې جی د پښتونخوا گورنر او د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر دی د میجا د خوشی کولو د پاره د میجا ملاتړ وکړي. تحصیلدار ګلدراز زیاتوي دوه میاشتې مخکې زه د سویلی وزیرستان کوټکی د سیمې نه تښتولا شوی تر اوسه پورې د طالبانو په قید بندی یم او وجود ناروغ د زړه مریض یا د خوشی کېدو په هیله یم. په دغه باره کښې مې چې د سویلي وزیرستان ډیپټی کمیشنر نعمان افضل اپریدی نه پوښتنه وکړه هغوی سرنګ ځواب راکړه وار وای ځنې تحصیلدار گلدار راز دے مارچ دے میاشتے پا پنجوشتم ہے او پا اسلام آباد کشے دے ایف بی آر مرستیال کمیشنر ریاض خان میانا ہے سرا دے درے نورو نجدے رشتہ داران ہو ممتاز خان مدثر خان او صدام خان دے چلو رم میاشتے پا چلیر وشتم ہے نیٹے آغا وقت وطشتا والشوال چکلا مرستیال کمیشنر ریاض خان خوال کلی ٹانک مرتضا تا دے خپل مور دے جنازے او فتح خانے دے پارا را غلائی ہوا. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د اپریل پر شلمه وسلوالو په کابل کې د مخابرات وزارت پر ودانه بریت کړو. مینا ګل هلته کار کوي. دې جرمنډ کړو نږدې وړکتون ته ورغله چې خپله دو کلن لور وژغوري. نوموړی د رویټرز اژانس په ویډیو کې د هغې ورځ او تر هغې وروسته د کارکوونکو میندو د ویرې حال بیان کړی دی. له عبدالحی کاکړی اورو.
د اپریل پر شلمه نیټه چې کله وسلوالو په کابل کې د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت برید وکړ، نو میناګل په دفتر کې وه. د پټېدو پر ځای هغې د وړکتون پر لور منډه کړه چې خپلې دوه کلنې لور ته ځان ورسوي.
ډېر ډارونکی حالت و. ماشومانو، میندو او استادانو چغې وهلې، نه پوهېدلو چې څه وکړو او چیرته ولاړ شو.
یو خوا ډزې روانې وې، نو بل طرف ته د میناګل په ذهن او زړه کې وسوسې ګرځېدلې.
له بریده وروسته ما خپلې مور ته زنګ وهه. هغې شړل او دعاګانې راته کولې. یو وخت داسې هم راغلی چې زه ډېره وېرېدم او فکر مې وکړو چې اسینا ترهګر پر موږ لاسي بم راوغورځوي یا راشي او له موږ نه سرونه پرې کړي. ما سخت ټکان خوړلی و او نه پوهېدم چې څه وکړم.
په افغانستان کې د کارکونکو میندو لپاره حکومت 315 اویا وړکتونونه جوړ کړي دي چې پکې د 10,000 ماشومانو پاملرنه کیږي. خو تر برید وروسته ځینې میندې ماشومان وړکتون ته نه وروړي.
موږ چې هره ورځ دفتر ته راشو نه ښه احساس نه کوو. برید موږ په رواني توګه ډېر زورولي یو او په وړکتون کې یې پر ماشومانو منفي اغیز کړی دی. ځینې میندې اوس هم ماشومان وړکتون ته نه راوړي او زنو بیا وار لمخه استفاګانی ورکړی دي.
په برید کې لاس کسان وژل سي وو چې زمواریه داعش وسلوالې ډلې منلې وه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د افغانستان ګڼ ځوانان له طالبانو سره د سولې پلویان دي، خو وایي هغه ازادۍ او حقونه یې باید خوندي پاتې شي چې تر 2001 کال وروسته یې ترلاسه کړي. دوی وایي بیا هغه دور ته ستنېدل نه غواړي چې پکې د نجونو پر تعلیم او موسیقۍ بندیزونه ول. پامیر ساحل د رویټرز اژانس رپورټ پښتو کړی.
مرهم اتایش 14 کلن ده او په کابل کې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې پیانو غږوي. د غنو افغان ځوانانو په څیر نوموړي هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې کولو په لوي ده، خو غواړي هغه بندیزونه نوي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ول. د 1996 زیږیز کال په سپتمبر کې طالبانو کابل ونیو او پر افغانستان واکمن شول. دوی په 1994 زیږیز کال کې د کورنۍ جګړې په غبرګون پاسېدلې ول. لکندارې جګړه پیل کړه او په شاوخوا 2 کلونو کې د مجاهدینو اکثرو ډلو ته ماته ورکړه. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې پر خلکو یو لړ بندیزونه لګولې ول. ښځې له محرمه پرته له کوره بهر نشوي تللی. د نجونو تعلیم درېدلی و. هلکانو د خپلې خوښې ویښته نشول جوړولی او سړیو ګیره نشوه کولی. په 2001 زیږیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او وروسته نوی حکومت جوړ شو، نو په هیواد کې بدلونونه راغلل او وګړو ګڼې ټولنیزې ازادۍ بیا ترلاسه کړې. د کابل یو شمیر ځوانانو رویټرز اژانس ته ویلي چې د هیواد سوله غواړي، خو ورسره د خپلو ازادیو او حقونو د خوندیتوب ضمانت هم. مرهم عطایی وایي
اگر صلح
که د طالبانو او حکومت صلح وشي دا بخوي، خو باید د موسیقي اجازه وي او جنکه هم حقونه ولري
دخترو هم حقوق داشته باشن از خود.
19 کلن حسین په ایران کې زیږیدلی او کورنۍ یې په 2003 زیږیز کال کې له کډوالۍ هیواد تستنه شوه. دی اوس په کابل کې په یوه سلمانی یا نایی خانه کې کار کوي.
زه غواړم چې له طالبانو سره سوله وشي، هیواد مو آرام شي، خلک خپل کارونه وکړي، نجونې تعلیم ترلاسه کړي او هلکان چې هر ډول یې زړه وي هغسې خپل ویښتان جوړ کړي.
کوثر شیرزاد د افغانستان د مویتای په نوم د سوکوهنې مسلکي لوبغاړي او د ځوانانو د ملي لوبډلې غړې ده چې تیر کال په تایلند او جنوبي کوریا کې 2 مډالونه وګټل. نوموړی وای
د افغانستان خصي په ورزشي هلو زلو کې خورا زیاتې لاسته راوړنې لري او زه هیله من یم چې طالبان به زموږ دا بریاوې اومني.
سلطان قاسم سعیدی ماډل دی او سولې ته لیواله دی خو ورسره اندېښنې هم لري.
دا رښتیا دی چې که طالبان سوله وکړي نو موږ ښایي د کابل او ولایتونو پر کچ د ماډلنګ دا کارونه ونه کړی شو چې اوس یې کوو، نو زه او ملګري مو ویریږو.
خو مرهم عطایی چې په مصر کې د کډوالۍ په توګه زیږیدلې وه ویره نه لري.
له هیڅ شي نه ویریږو، خو هغه شیان چې موږ یې خوښوو پر هغې لکه پر موسیقۍ چې بندیز ونه لګي دا مو یوازینۍ اندېښنه ده.
د افغانستان ځوانان د هیواد د راتلونکي په اړه دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې په جنوري کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر شپږ ورځنیو خبرو وروسته د پام وړ پرمختګ خبر ورکړ. خو افغان، امریکایي او طالب چارواکي وایي د سولې موافقې لپاره لا هم زیات کار ته اړتیا ده.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو. د خیبر ضلع اوسیدونکو وایي د دوی په ډیسټریکټ هډ کوارټر اسپیټال یا مرکزی روغتون کې د ډایلیسز یا ګردو د صفای مشینونه غیر فعاله پراته دي او ناروغان له سختو مشکلاتو سره مخ دي. دوی په خبره مجبور دي چې خپل ناروغان په هفته کې دوه ځله د پیښور حیات آباد روغتون ته یوسي، خو وایي چې هلته هم په ګرانه نمبر راځي. د خیبر ضلع اوسیدونکو حکومت غواړي چې د ډایلیسز مشینان ورته فعال او د هغو لپاره عمله ورکړي. د خیبر ضلع د لوی اسپیټال مشر ډاکټر بیا وایي صوبایي حکومت ته خواست کړی چې د ګردو ناروغانو لپاره په اسپیټال کې سانتیاوې برابر کړي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر د لوړګي یو تن ساجد علي پردای مشال ریډیو ته وای مورې د پښتورګو ناروغي ده او دوی هم دغه مشکل سره مخ دي.
زمو مور چې کوند د 13-15 کالو نه ګردو مریض او مونږ په خواله هفته کې دوا پیرا ډایلیسس د پوره درمو په لانډی کوتل اسپیټال کې ډایلیسس ماشینونه شته، خو چون کې ډاکټر نشته حکومت په دمو نه کار شوري کړلو نو مونږ ته به ډیر سہولت جوړ شي. مونږ ډیره غریبی او کومه ته حکومت په خپل علاقہ کې ډایلیسس ماشین بهار کړو مونږ ته به ډیر سہولت جوړ شي.
د خیبر یو بلتن بختلی شاه اپریده وای
زمون نیوترور د چغه تقریبا د 13-14 کالو نه د کوردو بمارس کې مبتلا ده او هغه ته چې کوم ډاکټران دی هغه ډایلیسس تجویز کړي دي. 13-15 کالو نه مونږ په هفته کې دوه ځله پېښور ته خپل ترور بوزو. په هغه سنټر کې هم ډیر زیات پیشنټ دي او نمبر ډیر زیات په مشکله باندې ملاويږي. خو دا چې دا ډایلیسس چې کوم دلته بلندې کوتل کې هم سٹارټ کړی شي.
د خیبر یو فعال عمران شینوار وای دا ډیره قیمتي مشينري دا او باید اوس فعال کړل شي.
قیمتي مشينري دي، هر قسم مشينري پکښتا، هغه په ګودامو کې پرتی دي. کدا یا زر تر زر په استعمال کې رانه واستي نو خدشه ده چې دا به ټولي خراب شي. نوی بلاک جوړ شو په اسپیټال کې او هغه نوکری ور نکړي.
د خیبر قبایلی ضلع د مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر عبدالرازق وای دوی په دې لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت سره رابطه کړی ده.
حکومت سره مونږ لیکل کړی د دې پر خپل ضرورت ټیم پکاري کوم هغه ته رپورټ کړم دی. بیا چې کله دلته کې قادر صاحب وزټ کړو هغه نه انریټر هم ور کړی دی، ریکوست هم ورته کړی دی.
د خیبر قبایلی ضلع وګړي وایي چې اوس فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه، نو باید د صحت هغه ټول سہولتونه د ورکړل شي چې کوم په بندوبستي ضلعو کې خلکو ته ورکړل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پاکستان کرکټ بورډ د نړیوال جام سیالیو لپاره په 15 کسیز ډله کې بدلون کړی او درې نوي لوبغاړي پکې شامل کړي دي. د بورډ چیف سلیکټر انضمام الحق ویلي د لوبغاړو په برتانیا کې شو سیالیو کې ښه لوبه کړې او ځکه یې نو د نړیوال جام په لوبډله کې دوی شامل کړي دي. پر دې موضوع د سراج ظهیر رپورټ او ورپسې مو ستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
لاہور کې د ګل پورس خبري کونډې ته د پاکستان کرکټ بورډ چیف سلیکټر انضمام الحق وویل د کال 2019 د کرکټ نړیوال کپ سیالیو لپاره یې په اعلان شوی لوبډله کې بدلون کړی چې د رنګ پر راتلونکي دی لوبو کې پاکستان ښه کارکردګي وښایي. آصف علی کارکردگی و خود آصف علی مو اہم شامل کو جابد علی پرزئی جنید خان پرزئی عامر او فہیم پرزئی وہاب ریاض راغلے عہدہ دری بدلونو نمنگ دا ورلڈ کپ لوبڈل کی کڑی دی.
یہ تین چینجنگ ہم نے ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں کی ہے.
انضمام الحق پا خبر پدی پنزل لستنی کرکٹ لوبڈل کی کپتان سرفراز احمد، امام الحق، فخر زمان، محمد حفیظ، شعیب ملک، بابر اعظم، عماد وسیم، شاہین شاہ اپریدی، محمد عامر، وہاب ریاض، حسن علی، محمد حسنین، آصف علی، حارث سہیل او شاداب خان شامل دی. مشال ریڈیو سره خبرو کې په پیښور کې د لوبو تجزیه کار اجاز احمد وویل پاکستان کرکټ لوبډله د بالینګ اړخ کې کمزوري و نو ځکه پاکستان کرکټ بورډ دا بدلون وکړو چې ډیر خاصر به یې مخې ته راشي.
د بالینګ په سایت کې پاکستان طرف نه ډیر زیاته کمی و. پاکستان بیٹسمینانو سکور کړی دی، هر یو ونډه کې 300 پلس سکور کړی دی، خو مخالف کوم ټیم وو د انګلند ټاپ ټیم وو هغه ټیم نونګه بالرانو او سکور یې نشو هغه وکټ یې نشو اخیستی. دا اوس ورلډ کپ کې سکواډ اناؤنس شو دا چینج پکې راغ و. وهاب ریاض یې پکې راوستو، عامر یې پکې راوستو، نو یقینا دې سره به فرق لازمي کړي ولې چې دواړه ایکسپیرینس بالران دي.
د کرکټ نړیوال کپ لوبې به د مئی له 1 نیټې په برتانیا کې شروع کیږي او پاکستان به خپل لومړی میچ د مئی په 1 د ویسټ انډیز پر ضد لوبوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بازار د دې دنیا کې محبت نه پیژنم، بازار د دې دنیا کې محبت نه پیژنم، بغیر د یار د مخابل صحبت نه پیژنم، بغیر د یار د مخابل صحبت نه پیژنم، بازار د دې دنیا کې محبت نه پیژنم، بازار د دې دنیا کې. بوینا کی ناری وہی بنا یما مینا میں بوینا کی ناری وہی بنا یما مینا میں بوینا کی ناری نم پوین کی ناری وہی بنا یما او دا یما رسوا یما تو مت نہ پی جنما دا یما رسوا یما تو مت نہ پی جنما بغیر د یار د مخابل صحبت نہ پی جنما بغیر د یار د مخابل صحبت نہ پی جنما بازار د دې دنیا کی محبت نہ پی جنما بازار دی دنیا کے لندی بھی مسلی کی نن پمینا میں خانہ کے لندے میں مسلی کی ننا پمن میں خان کے لندے میں مسلی کی نن پمن میں خان کے لند دی می مسلی کی ننا پمن می خان کے راک سا کی راکا ہو اللہ راک سا کی راکا عبادت پہ جنما راک سا کی راکا عبادت پہ جنما بغیر دیار دم خابل صوبت نبی جنما بغیر دیار دم خابل صوبت نبی جنما بازار دی دنیا کی محبت نبی جنما بازار دی دنیا کے
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده
تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.